ساعت 4 به وقت افغانستان شد. یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده. در یک ساعت دیگر بالای مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان بحث میکنیم. اما در آغاز ساعت سرویس خبری نخست خبرهای داخل افغانستان را از تفیولا ستانکزی میشنویم.
سلام ده خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابینې پاتې کاندید وزیران به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد روان عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ګڼ شمېر تلفات اوښتي، او په کابل کې نن له 2000 ځوانانو څخه د حرفه زده کړو لپاره ازموینه واخیستل شوه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر وایي د کابینې پاتې کاندید وزیران به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د 5م تقنینی کال د کار د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي تر ټاکل کېدو وروسته به دا کاندید وزیران معرفي شي. په عین حال کې د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي هم ټینګار وکړ چې د کابینې د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي سره د حکومت د خلکو عمده ستونزې هواري کړي. د ملي امنیت رئیس په شمول اتو کاندید وزیرانو له دې مخکې د باور رایه اخیستې او تمه ده ولسی جرګه پاتې ولسو کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د روان عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته ګڼ شمېر تلفات اوښتي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دا عملیات د هلمند په سنګین او ځینو نورو شمالي ولسوالیو کې د دلوي په 6مه پیل شوي وو چې تر دې دمه پکې 6 چې تر دې دمه پکې 16 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخې په وژل شوي او ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. په اعلامیې کې هم درز د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې ده. وسلوالو طالبانو د ملي دفاع وزارت دغه نویو شواهدو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن له 2000 ځوانانو څخه د حرفه ای زده کړو د کورسونو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تمه ده له دې ازموینې څخه بریالي کسان د افغان کوریا روزنیز مرکز دخوا د 6 میاشتنیو حرفه ای زده کړو لپاره جذب شي او زده کړې وکړي. دغه وزارت د چارواکو په خبره له دې کورسونو څخه فارغ شوي ځوانان به په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو اړتیا کمه کړي او ورسره به د بیکارۍ کچه هم راټیټه شي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان له پارلماني انتخاباتو ملاتړ کړی او د یو لړ شرایطو له مخې خپلې مرستې کوي. د کمیسیون وایاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په دې اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرې شوي او هڅه شوي چې د هغوی مرسته جلب شي. ښاغلی نور وویل په وخت سره د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو لپاره جمهوري ریاست ته هم یو طرحه لیږل شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون په داسې وخت کې د پارلماني انتخاباتو نه د نړیوالې ټولنې له مشروطه ملاتړ خبر کوي چې له دې مخکې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه کېدو رپورټونه خپاره شوي. او په ننګرهار کې د سختو ورښتونو له امله د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي. په ننګرهار کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مطبوعاتي مسؤل شکر الله احساس ازادي راډیو ته وویل د سختو ورښتونو له امله د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اړوند په یو کلي کې تېره شپه یو کور نړېدلی چې پکې 8 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په سیمه کې له تېرو 2 اونیو ورښتونه روان دي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکاره فرشته جلال زید راوړوي.
در پایت حدید بهرنوی چارو وزیرانو نن هم د لاتویا په مرکز ریگا کې سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې خبرو ته دوام ورکړی دی. د اروپایي اتحادیې د اتو شتو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران په داسې وخت کې خبرې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له امله د اروپا او مسکو ترمنځ روابط لا ترنګلې شوي دي. په ریګا کې نن په نننۍ غونډه کې بحثونه د اوکراین د حکومت او بیرته غوښتونکو ترمنځ د اوربند د هغو دوو موافقو پر عملي کولو کېږي چې یوه یې په سپتمبر کې او دوهمه یې په فبروري کې وسوه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشري فدریکا موګرینی نن په ریګا خبريالان ته وویل
we have to obviously be very realistic about the developments in the Russian
activity. دا وای موږ غواړو چې باید په غیر قانوني ډول د کرایمیا له الحاق او له غره وروسته د وخت کې د روسیې په چلند کې بدلونونو ته ډیره واقع بینانه کتنه وکړو او دا چې په یو ونه کې به د ډیر ناوړه پرمختګ کلی زوي. خو دا هم خپل دند غنو چې خپل رول ولوبو او په ټولو حالاتو کې د یو داسې سیاسي حل موندلو لپاره کار وکړو چې تر هر چا مخکې زموږ د ختیځو شریکانو په ګټه وي. هغه که اوکراین دی، کملدووا یا گرجستان. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکو شمیر دوه برابره شي او زرو تنو ته ورسیږي. د کیف حکومت او زیات شمیر غربي دولتونه روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې پوځیان او وسلې ځای پر ځای کړي او هلته د وسلوالو بېلتون غوښتونکو ملاتړ کوي، خو مسکو داسې تورونه ردوي. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مشر نن وویل چې دوه تنه یې په دې هېواد کې د اپوزیسیون د یوه مشر بوریس نیمتسوف د قتل سره د ارتباط په تور نیولی دي. د دغې ادارې مسؤول ویلي چې دا دوه تنه د روسیې د قفقاز اوسیدونکي دي او ویلي دي چې په دې اړه یې ولسمشر ولادمیر پوتین ته خبر ورکړی دی. روسي امنیتي چارواکي وایي چې په دې ارتباط د دوی څېړنې روانې دي او د مسکو یو محکمه به سبا پر دواړو نیول شویو کسانو په رسمي ډول د تور لګېدو او د غوی د توقيف حکم وکړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتن دیمسي دات سرګن کړی چې په عراق کې شمالیشه چې ایران یې ملاتړ کوي او عراقي ځواکونه په ګډه کولای شي چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوال ډلې څخه د تکریت شار ونیسي. جنرال دیمسي نن وویل چې له ایران ورغلي درویش دره شمالیشه سنی قومي جنګیالي او د عراق عسكر په ګډه په تکریت کې په عملیاتو کې برخه لري چې د اسلامي دولت د ډلې د محدود شمیر وسلوالو پر ضد یو ستر رقم دی. خو د لوړتبه امریکایي جنرال نن عراق ته د تک په وخت په لوټکه کې ورسره خبري اعلان ته وویل چې بریالیتوب یوازې هغه وخت رښتینی کېدای شي چې د شار تر برتنی ولکېدو وروسته د بغداد شیا حکومت د دې شار اکثر سنیانو ته بشري مرستې وکړي. امریکا د تکلیف په عملیاتو کې د عراقي ځواکونو سره یوازې هوایي مرسته کوي. جنرال دیمسي اوس د لپاره عراق ته ځي چې هلته د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ایران د رول او د عراق پر راتلونکي دغه کار ممکن غیز دقیق څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي یو ویاند ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې د عراق په شمال کې د اشوریانو د وشارګوټي په نړولو جنگي جنایت ترسره کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه مامور ویلي زموږ د ګډو فرهنګي میراثونو ویجاړول یو جنگي جنایت او پر بشریت حمله ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه سازمان د فرهنګي میراثونو د ادارې لمشتي سره په دې اړه خبري کړې دي. بان کی مون په منځني ختیځ کې پر سیاسي او مذهبي مشرانو ژغ کړی دی چې د دغه حمله پر ضد आवाज اوچت کړي او وی غندی. د آذربایجان په مرکز باکو کې محکمې د خبريالي خدیجه اسماعیلوا د توقيف موده دوه میاشتې نور هم تمدید کړ. اسماعیلوا چې له باکو د آزاد اروپا راډیو ته رپورټونه جوړول د محکمې انتظار بسي او دغه تازه پریکړه پر اساس په دمه د میاشتې تر څلورشتمې په توقيف کې پاتې سي. د آذربایجان د لوی څارنوال دفتر ویلي د توقيف د مودې تمدید تارتیا و ځکه د هغورپټونو پړه چې په باکو کې د آزاد اروپا راډیو دفتر له 2003 میلادي کال راهیسې غیر قانوني فعالیت کول څېړنې بشپړې سي. د آزاد اروپا او آزادي راډیو مشر پر دې ادارې او پر خدیجه اسماعیل واله ګیدلې تورونه بیا اساسه ګڼلې دي. او د مالی په مرکز باماکو کې وسلوالو کسانو تیر شپه پر یو ډیر مشهور نایټ کلب حمله کړې چې لشتلجه 15 تنه پکې وژل سوي او لستنه زخمیان دي. په وژل سوي کې درې اروپایي وګړي دي او ویل کېږي چې په مالی کې د اروپایي اتحادیه د ماموریت یو بلجیمي غړی هم په دغو کسانو کې شامل دی. او اوس د هوا د حالاتو په اړه معلومات.
سلام. په کابل کې د تودوخي لوړ درجه 3 ټیټه منفي 3، په کندهار کې د تودوخي لوړ درجه 4 ټیټه منفي 1، په هرات کې د تودوخي لوړ درجه 2 ټیټه منفي 2. اسماني هم البته د غټولو ولایتونو چې نمونه مې واخستل اوریز ده. په مدرشي فر کې د تودوخي لوړ درجه 4 ټیټه 3، هوا دلته د ورخت اټکل شوې ده. په ګردیز ښار کې د تودوخي لوړ درجه 4 ټیټه منفي 9، او په جلال آباد کې د تودوخي لوړ درجه 11 ټیټه منفي 4.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه زیر آسمان کبود همراه با همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. به اساس آمار وزارت عهدت مهاجرین افغانستان، روزانه بیش از 300 خانواده افغان به طور اجباری از پاکستان اخراج می شوند. در این روزها پناهنده های افغان در پاکستان زندگی دشوار دارند. رادیو آزادی هم روزانه ده ها پیام از مهاجران دریافت می کند که از برخورد پلیس پاکستان شکایت می کنند.
اسم زین العابدین از نماد 20 سال میشه در شهر پشاور پاکستان زندگی میکنم و تقریبا 10 سال میشه که من در این بورد دکاندار هستم. دیگه از وقتی که نمی مسئله انفجار در این مکتب شده بسیار وضع مجرین خراب کردن، به اندازه تقریبا توین میکنن، به اندازه که حالا این سیمکارتایی که پیش ما بود هیچ کدامش کار نمیکنن، میگه که شما سیمکارتای شما قانونی نیست، با موجودیت از شما کارتایی که سبشده متعدد هم که شما داری بعضی هاشون هم کارتا رو نگوری با میزنن.
ما مولی محمد گل در کمپ مهاجرین است، کمپ خاکی نام داره. وضعیت افغان خوب نیست، از این وجه خوب نیست که اینجا آلی هر جا پولیس را استفاده میکنه و را مثلا بدی میکنه، آلی مثلا یک مدرسه باشه با مدرسه چاپن میزنه، همینطور مثلا که جا میری بسیار تکلیف است در رفتن و آمدن. آره بسیار اذیت شده، بسیار آلی خوب ما کدام مثال برد بکن آلی دی ما مامی است بریم وطن خود بخیر بریم، دیدی ما میتونه است دیدی دیگه اشنایی ما میتونه است که بخیر وطن خود واپس بره، معنی با ما خوب است.
السلام علیکم، زده محمد انی خبر کن نه پاکستان اجی موږ له اسلامونه ډاکټر اسلامونه صاحب ته خیله کوو چې موږ د مهاجرین یو د پاکستان د حکومت له خوا له موږ سره زیاتای کیږي، کوم خلک چې کارونه نه لري دلته کاروبارونه دي کورونا یې دی نیول کیږي په دې لوی کې نه ستل کیږي د بس خاص څوک نشته. اشرفانی صاحب څنګه به ډیر زما سره یلا کوو چې واره ده تر هغه د مهاجرینو حال واخه دا چې یې نشته چې د افغانستان مهاجرینو نه ده ډک او کدلی نه پرې دی دغه نه وکړه د خلک چې دی نیول د خپل وطن د خویواله و دلته ټول د دې لو کې بیګنا پراته دي نه څوک د بسخاص ته نه دی پښتنه ته ډیر درنا سره یلا کوو له اشرفانی صاحب څخه له نور غټو لوټو چارواکو چې اعتراض دی د افغانستان مهاجرینو هغه مو وخوري.
نو منظوره ما یک تقریبا 19 سال میشه در پاکستان هستیم، ما در پشاور زندگی میکنیم. در مکتب ما را میگن که یعنی امسال در آخر سال 2015 ما را از مکتب میکشن و در افغانستان خود ما که در اوجه قصدهولیات یا و اقا که در اینجا محیز و ما نیست و ما نهی پامین چخصم تحصیلی های ما را پیش ببریم و بسیار دمی تشویش هستیم.
در رحمی هستم، فعلا فامیل ما در پشاور است. من در قنسولگری پشاور رفتم که در اونجا 60 نفر از مستفیدان ولایت مختلف افغانستان پاسپورت های قانونی به دست داشتن، مریض هم همراهشان بود و از اونجا آمدن شکایت کردن که ما پاسپورت داریم ویزا داده پاکستان خو اما سپیشل برانچ پاکستان پشاور که یک بخش اخباراتی آن است به اونا فرما ندادم و مردم باران انتظار بودن بیرون که برآمدن از همونجا یک ایدهش پولیس گرفت و از شان 500,000 کلدار هم خلاص نشد.
آن که پا نگه پا شروع کرده مردم آن نگه پا میزنه که بیادر شما از آتانی خود بروین این چی میکنه این بسیار وقت شد 30 سال مثل شما آمده ای.
پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودند در رابطه با برخورد پلیس پاکستان شکایت میکردند. خب در یک ساعت دیگر این برنامه زیر آسمان کبود هم در همین باره بحث میکنیم. از طریق SMS هم شما پیام برای ما فرستاده میتونین، اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 گفتنیتون را با ما SMS بکنین و ما میرسه.
بله لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان ویلا و هم دغه راست تاسیدی اوریدونکو په پیغامونو کې واوریدل په ورستوي میاشتو کې په چیرې بیا د تیر میلادی کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوزي شونځي د طالبانو له حمله وروسته په پا پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد له لوري تر فشار لاندې دي. د افغان مهاجرو په وینا په شارونو او لارو کې د پولیسو له لوري درول کیږي، پیسې ترې اخیستل کیږي او محبس ته لیږل کیږي. په پېښور او ځینو نورو شارونو کې حتی ویل شوی چې پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهلي دي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي چې پاکستان د ورځې تر درې سوه زیاتې افغان کورنۍ بیرته افغانستان ته په زور استوي. د پاکستان حکومت وایي چې یوازې د فبروري په میاشت کې 40,000 کورنۍ په خپله خوښه افغانستان ته بیرته تللي دي. البته ویل شوي دي چې د دغو کورنیو په تګ کې د پاکستان د پولیسو فشار ډېر رول درلودلی دی. په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان مهاجر د اوسېدو قانوني اسناد لري. د قانوني اسنادو لرونکي کډوال وایي چې لومړی ځورول کیږي او بیا د اسنادو پښتنه ورڅخه کیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه ښاغلی جاوید احمد غفور دی چې د چارو کارپو او ماهر دی. خو مخکې تر دې چې ښاغلی غفور ته ورشو، البته هر کلی ورته وایم، مخکې پېښور ته ځو. په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال زبی الله شفق د تلیفون له لارې راسره دی. شفق صاحب، څنګه تاسو خو د اورېدونکو پیغامونه هم واورېدل، موږ هم ورته اشاره وکړه چې په پاکستان کې افغان مهاجر تر سخت فشار لاندې دي او حتی دا فشار یوازې په هغه افغانانو نه دی چې قانوني اسناد نه لري، بلکې ویل کېږي چې هغوی چې قانوني اسناد لري هغه هم تر فشار لاندې دي. تاسو چې له افغانانو سره هلته همیشه وینئ، ګورئ، د دوی خبرې اورئ او راپورونه راکوي، څنګه دا خبره واقعیت چې هغوی چې اسناد لري هغوی هم تر فشار لاندې دي، هغوی هم ځورول کېږي؟
سلامونه سروان صاحب، بالکل ما د ځینو افغان وروڼو چې تاسو سټډیو ته تلیفون نه کړی و د هغې غږونه ما واورېدل او ستاسو خبرې مې واورېدلې. بالکل همداسې د هغه پېښور کې له تېر میلادي کال راهیسې چې کله په پېښور کې د طالبانو پر یو پوځي خوندي وسله وال برید وکړ، تر هغې وروسته پېښور او د دې ایالت په نورو شاوخوا سیمو کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. نه یوازې افغان کډوال چې دلته د اوسېدنو قانوني اسناد نه لري، هغه افغان کډوال چې هره ورځ د جلال آباد نه یا د افغانستان له سیمې نه د تداوي لپاره پېښور ته راځي، نه یوازې هغې ځورول کېږي، بلکې هغه افغان کډوال چې دلته د اوسېدنو قانوني اسناد لري، کارونه دلته دي، وظیفې دلته دي، د هغې په کورونو باندې چاپېر وهل کېږي. همدا د خپله له دې ستونو سره دي مخما تقریبا په میاشت کې هر میاشت یو ځل پولیس زموږ په کوڅه کې وي، نه یوازې پولیس بلکې هر څور سره یې هغه چاپي وي پوښتنې کوي. موږ ورته قسم مو سره قانوني اوسېدنو ټول کارونه شته، دلته مکتبونه ویلي، سبقونه ویلي، خو بیا هم ډېر زیات ځورول کوي. او همداسې لکه اوس یو سروې چې شوې ده د افغان کمشنریت او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت لخوا، هغې نوې سروې ښیي چې په پېښور کې نه نوي افغان کیمپونه دي چې په هغې کې د شپږ لکه او ډېر زره افغان کډوال میشت دي چې هغې ټول د اوسېدنو قانوني اسناد لري، او د انسیار او د پاکستان افغانستان د درې اخیز تفاهم له مخې هغوی ته د پی او آر کارتونه ورکړل شوي دي. خو سره له دې هم پولیس په افغان کډوال کې کارتونه ورسره ډېر زیات ضروري، حتی داسې شوي د افغان کډوالو ژوند ډېر محدود شوی دی، یوازې تر خپل کور او د دکان پورې محدود شوی دی. کوم خلک چې د کارونه کوي پر تللی شي نور ښار ته نه شي تللی. په دې وروستیو کې یو بله غټه ستونزه چې مخته شوې هغه دا ده په روغتون کې د افغان کډوال نه د کارتون پوښتنه کېږي. که چېرې د افغان کډوال کارتونه ولري، نو د هغې مریض اخلي. دلته ځینې ناروغۍ دي لکه کینسر یا د سرطان یا د هپاتایټس تور دي ریش ورکول کېږي. هلته دلته په روغتون کې هغې ته مفت دواګانې ورکول کېږي. د تېر کال میلادي کال د ښوونځي تر مخکې افغان کډوالو چې کوم راجستر شوي افغان کډوال دلته اوسېدل، هغوی ته هم دغه سهولت چې هغوی کولی شي ولاړ شي، او د پاکستان د دولتي روغتونونو نه د تور زیري هغه کوم دوامدار کورس چې دی چې ډېر قیمت دی هغه مفت واخلي. او تر دغه برید وروسته دغه ټول ستونزې افغان کډوالو باندې دا سهولتونه بند شوي دي، او چې کله افغان کډوال روغتون ته ورځي نو هغې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. دلته چې کوم افغان کډوال میشت دي، هغې نه یوازې چې د پېښور د حکومت ته سره ټکې سره هغې افغان حکومت ته سره ټکې چې ډېر وخت شو چې هغې همدا چې وایي چې لږ تر لږه د افغانستان نوی حکومت وکړي. دلته د افغانستان سفارت چې دی هغې رول ډېر محدود دی، هغه سفیر صاحب بېخي پوښتنه نه کوي د کډوالو، حتی چې موږ کله د افغان کډوالو په ستونزو سره غواړو له هغې سره خبرې وکړو نو سفیر صاحب بېخي نه زموږ سره خبرې وکړي. یوازې هغه د کډوالو د چارو عمومي رئیس هغه هم ډېر داسې مبهمې خبرې کوي، ستاسې یو څه نوي ورسره نه وي چې موږ ته ووایي چې موږ حکومت ته دا خبرې کړي یا داسې. نو ټول افغان کډوال داسې یو مبهم سرنوشت سره مخ دي، او همدا ویل کېږي چې پاکستان حکومت لخوا همدا ورته ویل کېږي چې په دې روان میلادي کال په اخره کې به تاسو نور ځای د دې نه ځای دلته ډېر افغان کډوال چې هغه مکتبونه وایي ښوونځي دي کارونه دي تر اوسه پورې هغې د خپل بزنس یا خپل د کار روزګار چې د افغانستان ته منتقل کړی نه دی، نو هغې ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. او داسې یو مبهم حالت دی، افغان حکومت هم داسې پوښتنه نه کوي که څه هم چې په نږدې راتلونکي کې به یو جکتور هیئت راشي د افغان کډوال د موضوع د څېړلو لپاره، خو تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم عمل نه راغلی.
تشکر زبیلا شفق، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با ما در تماس بود. آقای شفق در تماس با ما خواهد بود و سوالایی را که اگر شما شنونده های عزیز از خبرنگار ما در پشاور دارین هم میتونین تا لحظات بعد از طریق تلفن مطرح بکنین. خب در استودیو رادیو آزادی در کابل جناب جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی را هم با خود داریم. میخوایم از اینا هم نظرشون را بپرسیم که تصمیم پاکستان مبنی بر خروج پناهنده های افغان چقدر رنگ سیاسی داره. جناب آقای غفور،
مننه او د سلام پوره نکول سره تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته. پاکستان او خصوصا د افغانستان بل ګوندی ایران هر وخت په افغانستان باندې د کډوالو شتون چې د اعداد فشار د علي په توګه باندې کارولای دي، ترڅو هغه خپل سیاسي غوښتنې چې دی په افغان نظام باندې ومني. په وروستیو کې چې کومه پیښه وشوله د پاکستان د کوم فوجي خونځي باندې، دا ښکارا کوم فشار چې دوی راوړلو په افغان کډوالو، یعنی دا داسې ښایي چې دغه پیښه چې وه په دې کې افغانانو لاس لرلو، یو یا په یو شکل نه یو شکل دې ته داسې رنګ ورکوي چې د افغان کډوالو شتون دلته چې دی د القاعده او ترورستانو او نورو کسانو د حمایې په شکل دی، او دغه خلک دي چې القاعده او ترورستانو ته خپل بچي ورکوي او د دغه سکړنو لپاره کار کوي. یعنی دا هغه څه و چې پاکستان خصوصا د پاکستان استخباراتي نظامي کړی په یو شکل نه یو شکل هغه خپله کومې کړنې چې دي هغه پټي کی او نړیوالو ته دا وښي چې افغان کډوال ترڅنګ دا خاص کوم دا خلاص بارډر چې دی یا خلاص سرحد دا د دې لامل شو چې دغه سې پیخه وشو. دا د دې لامل شوی چې په دواړو هیوادونو کې چې دي ترورستي بریدونه وشي، په دواړو هیوادونو کې ترورستان چې دي تقویه شي، او دغه کمپونه د دې لامل شوی دی چې هلته ترورستان په اسانۍ سره نوي ځوانان استخدام کړي تر څو وکولای شي چې د دغه سې بریدونو په انجام کې ترې ګټه واخلي. نو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې دا یو سیاسي اړخ لري، او سیاسي اړخ هم په ټوله کې په افغان نظام باندې د یو قسم فشار واردول دي تر څو په یو شکل نه یو شکل د پاکستان ځینې نامشروع غوښتنو طلبای کوي او یا حق په یو شکل نه یو شکل سره ومني.
یک نکته دیگه که بالایش یکی از شنونده ها هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته، خالد عمر: نظر آقای عمر ای هست که خروج پناهنده های افغان از پاکستان و برگشتشان به افغانستان به معنای تضمین امنیت افغانستان است، هدف اینایی است که پاکستان دیگر نخواهد توانست از مهاجران افغان در کشور خود استفاده ابزاری بکنه و در اصل سربازگیری بکنه از بین مهاجرین افغان؟ این مسئله چقدر مهم است؟ آیا در دراز مدت میتونه این مسئله در امنیت افغانستان کمک بکنه؟
دقیقا ببینین وقتی که شوروی سر افغانستان حمله کردن، همی کمپای افغانستان به شکل ابزار استفاده شد علیه شوروی، علیه حکومت دکتر نجیب الله. حالا شما ببینین کسایی که این طرف میای برای جنگ، اونا تربیت شده خصوصا د کمپای میشه که او کمپا خصوصا بسیار مهم است به خاطر ایسای و فوز پاکستان. ببینین شما مهاجری که در کمپ شمشتو زندگی میکنه، خصوصا او کمپ مولوی خالص و انجینر گلبدین حکمتیار که بود که عالم است، هیچ نوع تهدید به او کم تانوز متوجه نشده یا هیچ نوع مهاجر از او کم دستگیر نشده. این یک واقعیت است که اوجه بسیار با آسانی جوانا به دست اینا میفته و از طریق مدارس مختلف اینا را تربیه میکنه و پس اینا را روان میکنه علیه حکومت افغانستان، علیه مردم افغانستان. همیشه نوینده ما که در فیسبوک نوشته، ای 100% ما تایید میکنم که ابزارهای مختلف از امی کمپا، از امی مهاجرین که در اوجه است به دست حکومت پاکستان میفته و باز به تربیشان پس روان میکنه. این یک واقعیت است. وقتی که یه تو یک ابزار در دستش نباشه، اونا باز در داخل افغانستان ما فکر میکنم که بسیار به آسانی نمیتونه که یه تو مردم به دست بیاره که علیه افغانستان اونا را تربیه کنه و پس اونا رو روان کنه. این
غفور صاحب
جنگ افغانستان که
یکقدر 13 سال یکقدر تاسو د مخکنی یو سره په تضاد کې نه دي. تاسو مخکې ویل چې پاکستان لدې مهاجرو له مسلې نه دي یو فشار دی وسیلی په توګه کار اخلي، لیکن که چیرته خبره داسې وي چې پاکستان مهاجر باسي او د دې لپاره باسي چې نور نه غواړي په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي، او تر څو چې مهاجر په پاکستان کې وي تر هغه به د تروریستانو لپاره جنگیالي او انتحاریان مفت او وړیا په لاس ورسي، نو چې دوی افغانان مو باسي بیا به دوی دغه امکان نه لري. نو لدی نه خود سي معلومیږي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، نه دا چې غواړي چې د ماجرو څخه دي فشار دي وسیلې په توګه کار واخلي. که څنګه
ساروان سب دو قسمه استفاده دوی کوي. ما مخکې چې حکوم کم ته اشاره وکړه، یا دغه کم کوم شکایت تاسو لا تر اوسه اوریدل دی؟ هغه کوم روزنیز کمپونه چې دی له هغه نه دوی ماجر استلی دي؟ نه. وګوري په ټوله کې دوی زیاتره قانوني ماجر زوروي، خو هغه خلک چې هغه د افغانستان په ضد استعمالي کې هغوی دنیا دي نیولي، هغه ښکاره له دوی سره اوسیږي، د دوی ملاتړ لري، د دوی حمایت لري. په ټوله کې مسله دا ده چې له یو شمېر ماجرو نه دوی داسې استفاده کوي، سیاسي استفاده کوي، او نړۍ ته داسې ښیي چې موږ دا د دوی لپاره وباسو چې له افغانستان سره کومک کوي. او یو شمېر هغه کمپونه چې هغه مهم دي، مهمه مسله دا ده چې دوی هغه روزنیز کمپونه وتړي او هغه کمپونه دې خواره ولیږي، نو بیا به موږ د پاکستان په نیت پوه شو چې دوی واقعا دا ماجر اوس د دې لپاره وباسي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام ونه مومي، یا دغه خلک چې دلته اوسیږي دلته ټریننګونه وانخلي، یا دغه خلک چې دي دلته پناه ځایونه نه وي چې کله افغان حکومت لخوا په دوی فشار راځي او دوی بیرته راتښتي، خصوصا د ژمي په موسم کې دلته میشته کیږي. که چیرته پاکستان د ټولو په وړاندې همدغه و پالیسی خپل کړی وي، نو مونږ به بیا په دې نظر شوی وي چې واقعا اوس پاکستان غواړي چې دغه مسله په سمه توګه حل کړي. اوس پاکستان د هغې ماجرو په وړاندې دا پالیسي غوره کوي چې هغوی قانوني اسناد لري، یا هغه ماجر یا هغه افغانان چې د تداوی لپاره ځي. خو که کله هم د ټولو په وړاندې داسې پالیسي غوره شو، نو مونږ بیا یقیني کېدلی شو. یعنی زه فکر کوم چې د یوې د دغه یو ماجرونه دوی دوه درې قسمه استفاده کوي، د دې ترڅنګ د نړیوالو نه مرستې هم پې جلبوي، سیاسي ګټه هم ترې اخلي، او دغه د نورو مسایلو لپاره هم ګټه ترې اخلي چې تر څو وکولی شي د افغانستان په وړاندې وجنګوي. اوس مثلا تاسې وګورئ، د کوټې شورا هلته ډېر زیات ماجر به می شوي، یا د کوټې په شورا کې ډېر زیات خلک، لا تر اوسه دوی د هغې په بندولو کې یو اقدام هم نه دی کړی. یا مثلا د حقانی شبکه، یعنی هغه یو ډیره پراخه شبکه دلته مدرسې لري، د هغې په وړاندې خو دوی هیڅ اقدام نه دی کړی. نو له دې معلومیږي چې دوی له دې سیاسي، نظامي، اقتصادي ټولې ګټې اخلي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر وضعیت خبرې کوو. د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د چارو ماهر ښاغلی جاوید احمد غفور لرو. همدغه راست په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال زبې شفق هم د ټلیفون له لارې راسره دی. تاسې هم کولی شئ چې زموږ له میلمنو څخه او یا هم زموږ له خبریال څخه پوښتنې وکړئ. تلیفون شمیرې 0993 543 1540 او 0923 1555. لاندې خبرتیا وروسته ستاسو تلیفونونو ته انتظار باسو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودری نویم کال غوره شخصیت څوک دی؟ دا اوری په لومړی نیټه له ازادي راډیو واره.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حالا برنامه زیر آسمان که بود جریان دارد. در این برنامه در رابطه با مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان صحبت میکنیم. یکی از شنونده ها روی از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستک نوشته که به احترامی در همه شهرهای پاکستان و مهاجرین افغان جریان دارد. یا ای کسی که پیام نوشته، دوست محمد از جاغوری. چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیام بفرستین به ما میرسه. حالا نوبت تلفن های شما هست. شنونده روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلامت و سمیر بانی
پاکمدی مردس بلایت سارو هستا همکتاب تاوات هستا درنو ملمنو تا زمزه لکوم سلامون جالی پا
سلامت و سمیر
این هم دروه همه
او دان پاکستان خوم آمدی تا واقعیت هم در دوگوی سیاست بایی مرموگ افغانان باندی هر وقت دی ظلم کوي پاکستان کې دا ظلم دی. یعنی موږ خپل درسنې لاله وینو د تلویزیون لاله نه چې په ډیر اجباري توګه افغانان د خپل کشور نه راباسي. حتی دا چې که کارم دوی هیڅ په دکاندار په دکان کې ناشته او دکان یې راباسي خپل شخصه کاټه مروخي نه مني وای ګذر دا موږ هیڅ اعتبار نه لري. فقط دکان پاس خپل بریدي او دې ته راوباسي او دا غره کم به سر نوښت کار وتري. انو کچیر دی په افغانانو زړه سوځي. نو دا ولی افغانان دا په دغه پاکستان چې دغه موږ د بدبختی د افغانستان ورتم دی لمنوي د هر دیغان د هر لار نه افغانان دوی زوري. دا هم یو زوري دنګ، دا هم یو یو خپل په اصل کې یو غټي یو سخت ضربه چې افغانان تي ورتوي او د افغانان پر ضد دغه کار دوی کوي. یعنی په دې کې ته دوی مرام ده چې افغانان لا هم خپل دلیل وتی او خپل قوت مملکت کې دوی افغانان ته هیڅ حتی د انسان په سترګه نه ګوري. دغه رقم وایي مې خورو چې دغه ذلیل خوار و چې زما خو دغه نظر دی.
ډیره زیاته مننه. کور ودان عبدالباقی له کندهار لیکلی وای د پاکستان نور افغان مهاجرو ته ضرورت نه لري، ځکه چې نور نه غواړي چې د دوی په وسیله په افغانستان کې ورانه وکړي. د ټلیفون لاري بل اوریدونکو لرو. ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
مهرباني. السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زایر دو
مهرباني
هلو
استاسی خبری اورو لطفاً یو څه ژر
خاص سلام دا تاسو بار ما جینو کو واره کې پروگرام د پاکستان کنه
bale
زه په خپله دا څو چې د پاکستان د انګور کې نه راغلم کټکانی کې نه
بلې تاسو اسناد درلودل د مهاجرت دی پاکستان کې اوسېدو
ما خپل نه لرل ځکه نه راغلم حکوم خلک اسناد لرم پاده بوي او کوم خلک اسناد نه لرم پاده بوي او کوم خلک دوی سړي د دوی شبکو سره کار کوي هغه ښه ښکاره په بازار کې ګرځي موټرې هم دوی ورکړي دي هغوی ته هېڅ هم نه وایي هغه خلک پاده بوي چې هغه د افغانستان هغه سره هغه ولري ارتباط ولري
بله نو تاسو څه فکر کوئ بهتر نه ده چې یو ورځ باید خامخا خپل هیواد ته تللی وي اوس په خپل هیواد کې خوشاله نه یاست
ټول ماجر روان دي رتي خو هغه ماجر نه رتي چې هغه د دوی د لاس لاندې هغه دوی په خاص ځایونو کې ساتي هلته کمپونه دي ټرینینګونه سانټری دي هغه مې ته معلوم دي همالته ټول تربیه کېږي د دې خواره لیږل کېږي کوم خلکو ته دي او اسیم رځي افغانستان ته رسي کوم خلک چې د دوی تصرف لاندې دي دوی دلته جنګ په
تشکر حرفایتان شنیدیم خب یک شنونده دیگه هم میگیریم بعد با مهمانای خود در تماس میشیم فراموش نکنین تا لحظات بعد با یکی از پناهنده های افغان که در پشاور زندگی میکنه زین العابدین هم صحبت خواهیم کرد و وضعیت را از زبان اونا هم خواهیم شنید خب حالا شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
مهربانی کوی
بله بفرمایید
دغلی ساروان صاحب ما په نظر دا خدای شنه مسله ده چې بس پاکستان هغه خلک چې هغه د دوی په کول کې پر هغو باندې هېڅ فشار نه دی راوستلی لکه د سوسیال مچ نظر پر ورکړي او هغه خلک چې بس د دوی سره هېڅ کار نه لري غریبانان دي بس دوی دغه فضاوي ما نظر داري
تشکر نظرتان در شنیدیم زنده باشین تشکر از تماس های شما اما هم روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هنوز هم چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم آدرس ماست facebook.com/azadiar و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین برای ما اس ام اس بفرستین شماره ما هست 818 حالا زین العابدین یکی از پناهنده های افغان در پاکستان را با خود داریم پیش از اینکه با اونا صحبت بکنیم یک پیام را میخوانیم که شنونده از طریق اس ام اس فرستاده عبدالرحمن رحمانی از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک می نویسه که از دولت افغانستان می خواهم که زمینه کار را در افغانستان فراهم سازد به خاطر که اکثر مردم به خاطر عدم موجودیت کار به وطن باز نمیگردند در پاکستان به سر میبرند این سوال را از آقای زین العابدین میپرسیم که در پاکستان هستند آقای زین العابدین چقدر بیکاری در افغانستان و زمینه کاری که در پاکستان هست شما را مجبور ساخته که در پاکستان ادامه بدین به زندگی
تشکر از سوال شما سلام خدمت شما و همه کارکنان پروگرام را تقدیم میکنم حالا با خودم تقریبا 10 سال میشده بازار بردم اینجا دکاندار بودم از اذیت و آزار که پاکستان میمه خواستم برم به افغانستان ببینم که اینجا کار کرده بتانه و آشه و باطه فامیل پوره کردم در علاوی از اینکه اینجا کار و کار هم نهیدیم امنیت هم رسید پس خواستم به این اصلا اینجا کار وجود ندارد پس آمدم به مخار خود باشم به اینجا سایب مثل سابق واری نیست به اندازه از یک آزار از طرف پلیس میشیم که یکی زمین سخت آسمان دور شده که ما چی کنیم کجا بریم اذیت میشیم کارتشون اختی باس معرفت مورد قبولشان نیست از هر رقم در راست اگر میبینن هم اذیت میشیم در داخل دوکان هم اذیت میکنن اولادای ما در مکتب فعلا قسمی که سابق بود رقم نیست و گفتن که شاید بعد از سر سال 2016 اینا دیگه در مکتب اومدن نتونن بسیار مشکل شده با مردم بسیار مشکل شده حتی می افغانایی که به شفاخانه واسه خاطر مریضی ما از واسه پول میگیرن درا بسیار اذیت میشن به اندازه جنجال و تراژدی مردم زیاد شده در شهر پشاور
بله سلامت
هستی
بله زین العابدین صاحب تاسی اوسی شغل شفق څخه به پښتو شفق صاحب دوی ویل چې په بورډ کې دکان لري او کاروبار جوړ دی او وطن ته تللی او خو هلته کار نه و لیکن څومره چې لیدلیم دي او اوریدلیم دي همدغه افغانان چې په بورډ و نورو سیمو کې دکانونه لري همغه خپل جنس هم بیرته په خپلو افغانانو باندې پلوري که چېرته د افغانان خپل وطن ته راشینو په خپل وطن کې به هم همداسې کاروبار جوړ شي کم داسې نه ده ستاسو نظر څه دی
بالکل همدا سید سروان چې بلته مونږ د ډیری افغان کډوالو سره د کمپونې مراجعه کوو ورزو هغه سره خبرې کوو هغه ډیری همدا خبره کوي چې مونږ دلته کوم کاروبار کوو ټول زمونږ د افغانانو سره دی خو هغه غټه ستونزه چې د افغانانو سوسی هغه خپل غټه ستونزه همدا وایي چې مونږ په وطن کې ازمکې نرو یا داسې زمونږ ځینې ولایتونه دي چې هلته اوس هم حالات نورمال نه دي خراب دي په پېښور کې او په دې شاوخوا سیمو کې اوس ډیری خلک د کونړ ولایت د ختیځ ولایتونو ډیری اوسېدونکي لکه کونړ ننګرهار یا د لوګر د نور ولایتونو نو دوی عمده شکایت کوي چې هلته زمونږ امنیتي وضعیت ښه نه دی په دې وروستیو کې ځینو کډوالو د افغان هغوی وایي چې مونږ افغان عثمان صرف مثبت جواب نہ
شفق صاحب اما یک نکته دیگه است تعداد خوب خودت از درباره مهاجرین گفتی که در پاکستان در کمپ ها زندگی میکنن اما مهاجرین زیاد افغان هستند که در حیات آباد زندگی میکنن کرایه خانه خود را در حیات آباد میتن و اگر همی پول را با خود به افغانستان ببرن همون کرایه را شاید هم در کابل داده بتونن به یک خانه نسبتا مناسبی که در روز زندگی بکنن اینها چرا بر نمیگردن اینها خوب به زمین تقریبا اونقدر که باشنده های کمپ ها ضرورت دارن این افغان ها خودقدر ضرورت ندارن در نهایت آخر وطن خودشان است خانه خودشان است مشکلات را نمیشه انده که قبول کرده برگردن به خانه
بچاو د سری شمار د سری مردم کې ولا سلند راځي په زندگی مې کنه اما موږ چې د پښور له زندگی مې کنه تعداد نه بشا زندگی مې کنه او یا سره نو کې نه د سری سپیشل د عمر کې نه پښور د شاس مې کوه زندگی مې کنه که شاو د سری کم روان مې نه سو زندگی
جناب شفق متاسفانه صدای خودتون بسیار قطع میشه لطفا موقعیتون اندک تغییر بدین تا او زمان ما یک گفتگوی کوتاه با آقای زین العابدین هم می داشته باشیم آقای زین العابدین یکی از پناهنده های افغان در پاکستان است که الان در تماس تلفنی با ما هستند همین سوال را از شما میپرسم آقای زین العابدین افغانایی که در خانه های نسبتا مناسب در حیات آباد زندگی میکنن برای زینا هم زمینه زندگی در افغانستان مساعد نیست آقای شفق گفتن که بعضی از مهاجرین از حکومت افغانستان میخواد برونا زمین بده و اما حکومت افغانستان شما میفهمین که از نگاه اقتصادی اونقدر توانایی نداره که به همگی مهاجرین زمین و امکانات خوب زندگی را فراهم بکنه.
در مورد شما درست هستید ما در امید کرایی که مثلا در خانه حیات آباد میدیم اگه به این به اوجه هم میتونیم اگر به همین خصوصات خانه نداشته باشیم خب من سرپناهی میشه آدم در اوجه بگیره ولی در اوجه تنها مسئله امنیت مهمه در اوجه امنیت داره ما
اما پشاور هم خیلی تفاوت در روزا با کابل نداره تقریبا هر روز انفجار و انتحار و حرفا و رویدادهای امنیتی گزارش میشه از پشاور
پلیس و جنجال لاجله داره
درست میگین درست میگین فرموده شما درست از من داد ومی کار کار روزمره که ما در ایجه میکنیم اقلا نمی آشد باته خود خود از خود اولادای خود و نکرای خانه های خود تقریبا خوب از مناسب تر از کابل افغانستان که به ما میکشیم ولی از همه کده به خاطر این اولادای ما تقریبا مکتب های دولتی که اولادای ما میرن درسش بهتر از مکتب های کابل که در کابل مکتب های خصوصی که از پول از ناگزاف هست از بندازی درامت که ما داریم داده نمیتونیم یکی از علت شیم هست
ډیر زیاته مننه شغله غفوری زموږ واوریدون کې زیاولا محمدی لیکلی دی لنګرهار څخه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې وای د افغان مهاجرو تر ټولو لوی ستونزه د سرپناه لپاره د ځای نشټوالی دی که افغان حکومت د هیواد مختلفو برخو کې شاړې دشتې نمره او شارګوټي پکې جوړ کړي او مهاجرو ته وبشي نو د دې ستونزې به تر ډیره کمې شي څه فکر کوي دا عملی ده که دشتو ویشل خو دومره مشکل کار نه وی لیکن هلته خو بیا اوبه په کار دی نور سړک په کار دی نور خدمات ورته په کار دی د افغانستان د حکومت مشکلات په دې برخه کې څومره دي او آیا دغه خلک چې اوس په پاکستان کې اوسي دوی په وطن کې هیڅ شی نه درلودل چې دوی اوس خامخا باید چې وطن ته ځینو حکومت باید ورته نمره ورکړي ځای ورکړي او یو بل مسله هم ده چې ځینې چارواکي شکایت کوي هغه دا چې وای دغه افغانان چې اوس پاکستان ته تللي دي یا ایران ته تللي دي، دوی چې وطن ته راځي بیرته خپلو اصلي مینو ته نه ځي، دوی غواړي چې بیرته په ښارونو کې واوسي. نو په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
و یک نکته دیگه اومی که اگر برای اینا زمین داده شوه چه تضمین وجود داره که زمین اینا فروخته پر نمیگردن به پاکستان، باز به مهاجرت یا به ایران به مهاجرت خود ادامه نمیدن؟
څو سوال دی باید دقیق جواب ورکوم. یو دا خو که چیرته افغان حکومت یو منظمه پالیسی ولري، مونږ په دې قادر کېدلی شو چې وکولی شو دغه شهرونه جوړ کړو. د دې لپاره زیربنایي کوم کارونه چې دي، چې د اوبو سیستم دی، ښوونځي دي، کلینیک دی، زه فکر کوم همدغه کارونه پاکستان په ډېره ښه توګه سره د یو پالیسۍ په لرلو سره د مهاجرینو کم ته د نړیوالو په مرسته سره وکړل. او مونږ اوس هم د نړیوالو سره داسې ملګرتیا لرو چې هغه سازمانونه چې هلته مرستې کوي لکه آی او ایم یا د یونیسیار یا یونیسف یا مثلا نور WHO WFP دا کولای شو چې په ډیره اسانه توګه سره کچیرته مونږ یو خپ پالیسی ولرو، د دوی پام دی خوره وګرځو او وکولای شو چې دوی څخه مرسته وغواړو. خدا تر دې ډیره مهمه ده چې مونږ څومره خپل قوانین ساده کولای شو، څومره خې پالیسیان وړاندې کولای شو، ترڅو نړیوال په دې قانی کو چې دغه ماجرو شتون چې د خپل په داخله د افغانستان کې د افغانستان امنیت، اقتصاد، ثبات او د سره مرسته کوي. دا ډیره مهمه وړینه مسله ده. دوهم مهمه مسله دا ده چې طبيعي خبره ده، انسان چې کله په خار کې لوی شي، په خار کې ژوند وکړي، هغه هیڅ کله بیا نه غواړي چې کله باندو تلاړ شي. یو دا تر ټولو ډیر زیات مهم لامل ده. دریم لکه مخکې چې ورته اشاره وشول، واقعا هم داسې ډیر شوی دي، یعنی ډیر وخت افغانان د دې لپاره راوختي دي چې هغه دلته هغه کوم مرسته چې د نشار له خوا ورسره شي هغه تر لاسه کړي، بیا بیرته چې ګوري بل مېش هغه بیرته وختي دي. یعنی د دې نیم یو تجارت شروع جوړ کړي دي، او هغه باور چې نړیوال په مونږ لرلو هغه بدبختانه مونږ له څوار کړی دی. یعنی په دې ټوله کې مونږ ته څو شیان ډیر مهم دي. یو دا چې مونږ باید یو ښه پالیسی ولرو، ترڅو افغان ماجر په دې قانع کړلی شو چې هغه څه چې زمونږ په وس کې دي هغه به تاسو نه ندرېښ کیږي، او هغه به دلته تاسو ته مونږ مهیا کوو. مثلا هغه د ځمکې ورکړه ده کوم څوک چې نه لري، یا هغوی ته د کار رامنځته کول دي، دا تر ټولو ډیر زیات مهم دي. او دویم مهمه مسله دا ده چې هلته په افغان ماجرو کې باید دغسې یو ذهني کمپاین وشي، دغسې د عامه پوهاوي یو کمپاین باید په لاره واچول شي، ترڅو هغوی داسې فکر وکړي او هغوی په دې وپوهول شي که تاسو هر څومره په پښتو کې یو ډیر ساده متل دی چې پردی کټ تر نیمو شپو وي، که تاسو هر څومره په پاکستان کې کار کوئ هر څه کوئ، خو کله که هم دغسې ستونزې وګورئ تاسو له څومره ستونزو سره مخ کېږئ له ناورینونو سره، له دې نه ښه دا ده چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته. اوس دا ستاسو د خبرې په تایید سروان سه باور وکړي ډیری او سره چې کله خبرې کوي وایي هلته بجلی نشته، نو که تاسو اوس وګورئ د پېښور بجلی له افغانستان نه ډېره خرابه ده. یعنی دلته خو اوس هغه د بر شته د تر یو بریده پورې مثلا خلک په دې توانېدلی دي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک څومره د هیوادنۍ مینه لري، هیوادنۍ هیواد سره مینه لري، نو دا ډېره مهمه خبر ده چې هغوی باید د دې لپاره فکر وکړي. صحیح ده که مثلا مونږ چیرته اوس دلته ښه خورو یا مثلا برق لرو، خو د خپل نسل لپاره هیڅکله په پاکستان کې مونږ زیان لرو، او باید دا که مونږ باید تکلیف تیر کړو ترڅو زموږ نسل په افغانستان کې خزه پیدا کړي. هغه یو ورور مخکې اشاره وکړله چې دلته مثلا د درس که مونږ وایو دا درسونه، یعنی دا خبره دروغ ده. اوس د درس یا د پوانتون لیوال یا مثلا معیار دلته ډیر اوچت شوی دی. ما خپل ټول زده کړې داخل د افغانستان کې کړې دي، اوس لګیا یم په نړیوالو اړیکو کې ماسټري هم په داخل د افغانستان کې اخلم. خو یو شی ډیر مهم دی چې دا خپل هغه د انسان هغه قوي یا هغه احساس پورې اړه لري چې څومره د هیواد سره احساس لري. نو زه فکر کوم د یو پولیس د یو زورولو نه به دا ډیره مونږ ته بهتر وي چې خپل هیواد ته راشو او تیږي د تیږو نه یو کور ځان ته جوړ کړو ترڅو وکولی شو پکې ژوند وکړو. زه فکر کوم چې دغسې یو احساس ورکړې ته ضرورت دی ترڅو هغوی په دې وپوهول شي چې اخر هم ستاسې تګ افغانستان ته دی، او افغانستان اوس له هغې حالات نه وتلی. یو بله ډیره مهمه مسله د سروان صاحب هغه دا ده چې بدبختانه په تېرو دیارلس کلو کې افغان حکومت په دې ونه توانېدلو چې هغه پرمختګونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې یو ښه تصویر نړیوالو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، خصوصا خپلو ماجرو ته ورکړي. یعنی اوس مخکې ورور وي امنیت همدا اوس په کابل کې تر پېښور تر اسلام آباد ډېر، یعنی کراچۍ د پاکستان یو تر ټولو هغه قوي اقتصادي ښار دی چې د پاکستان اقتصاد په کراچۍ باندې ولاړ دی. اوس تاسو وګورئ امنیت یې تر زه فکر کوم تر هلمند هم ډېر خراب دی. خو مهمه مسله دا ده چې زموږ رسنۍ باید په دې کې زموږ مثلا سیاسیون، زموږ دغه کارشناسان چې په رسنیو کې ښکاره کېږي، دوی باید یو ښه احساس ورکړي او د افغانستان
عبدالجلیل رحمانی نظر لولما دوی لیکلی دی وای و د پاکستان پر رسنوی کې داسې تصور ورکول کیږي چې په افغانستان کې حالات نهایت خراب دي. 15% خاور دی دولت دی وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. هر ځای جنگ دی جګړې دی وای. هلته دغه سې یو تصور ورکول کیږي. تاسې د افغانستان د رسنوی خبره کوي نو که چیرته دا خبره دی دوی رښتیا وي چې د پاکستان پر رسنوی کې دا ډول تصور ورکول کیږي خلکو ته، نو ماجر به شاید یو علت همدا وي چې هغوی زړه نه ښه کوي چې خپل هیواد ته ستانه شي.
دا خبره صحیح ده. وګوري پاکستان د مختلف افزارو نه کار اخیستی دی. د هغوی رسنۍ تاسې وګورئ، د هغوی رسنۍ کله چې د طالب سره د هغوی اردو یا پولیس وژل کیږي هغه ته شهید کلمه اخلي، ولې زما رسنۍ زما خپل ملي تلویزیون چې دی هغه ورته د شهید کلمه نه اخلي. ما درته وی چې دلته هیوادنۍ احساس او موږ ته ډیره مهمه ده چې دا احساس هغوی ته ورکو. اوس وګورئ هغوی دا وایي، خو راځي په پاکستان کې هیڅ کله هم پارلماني یا مثلا د صدر اعظم لپاره ټاکنې درې ځلې سر په سر نه دي شوي. حتمان فوز الته مداخله کړي په ډیموکراټیک لحاظ مونږ په 14 کلو کې له هغه نه ډیر پرمختګ کړي. مونږ دا د دریم ځل لپاره د ولس مشر ټاکنې، اگر چې یو سیستم زیوي، اگر چې د دې لپاره هم ډیر منفي تبلیغات وشول چې بیا افغانستان کورنۍ جګړو ته لاړ شي، خو تاسو مونږ د سیاسینو هغه زغم ولیدلو، مثلا مونږ هغه د افغانانو زغم تاسو ولیدلو، مونږ هغه د 8 میلیون افغانانو زغم، آیا دوی پر اسنۍ نه ګوري، د ماجرین نه ګوري؟ مهمه خبر ده چې په افغانستان کې د یو کلچر باید دود شي، هغه دا د ځان غوښتنې په ځای لومړی باید ملي ګټې وغوښتل شي. خو بدبختانه زموږ یو شمېر افغانان چې دي، هغه خصوصا په دغه هیوادو کې چې دي، هغوی باور تاسو کوي زه یو ځل لاړم سروان سم نن دوه کاله وړاندې، نو ماته یو خپل افغان ماجر چې زما نږدې خپل ماته ووي دا رښتیا ده چې په افغانستان کې چې دي ټولو ادارو کې هر اداره کې یو امریکایي ناست. ما تاسو وګورئ چې پاکستان رسنۍ تاسو څومره تر تاثیر لاندې راوسی. ما خو چیرته تاسو خپل راشي هلته حالات وګورئ. بیا هغه یو شپږ میاشتې وروسته راغی، نو ماته وستاسی پولیس خو ډیر انسانیت کوي او ډیر ما ورته زموږ فرهنګ د انسانیت د زموږ کلتور د انسانیت دی. خدای یو بد ذهنیت تاسو ته درکول شوی دی چې تاسو له افغانستان نه، تاسو د افغانستان لمینې نه بے پروا کړی او تاسو فکر کوئ چې دلته هر څه د خارجیانو په لاس کې دان داسې نه ده. اوس افغانستان د نړۍ د یو کور په څیر مجبور دی چې له ټولو نړیوالو هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري. نو اساس نه ده چې موږ باید یو ښه ذهنیت ورکو ترڅو هغوی د افغانستان په موجوده وضعیت باندې، د افغانستان په سیاسینو باندې باور ترلاسه کی او راشی او دل تخپل جوان شروع کی.
تشکر جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان زین لابدین، یکی از پناهنده های افغان، در تماس تلفنی از پاکستان با ما هستن. حالا چند لحظه فرصت میتیم بر شنونده های عزیز که از طریق تلفن با ما در تماس شوند و نظریات و گفتنی های خود را با ما در میان بگذارن. موضوع مورد بحث ما مشکلات تازه پناهنده های افغان در پاکستان هست. تلفن های شما را تا لحظات بعد پاسخ خواهیم داد. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0800-822-755. اما پس از یک وقفه کوتاه با شما صحبت خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې دي او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مه هیروي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر وضعیت خبرې کوو چې په وروستیو کې تر فشار لاندې دي. دا شی به تاسو اوریدونکو هم کولای شي چې په 0999-203-540 او 0800-922-255 میرو مشته ټلیفون وکړي، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 0800 لند پیغام را واستوي. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو وطن دوست صاحب دی.
جناب وطن دوست سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
پروان صاحب سلامونه اونې پیله تاسو ته، محترم مزبان صاحب او استاد ملمنو ته، تخنیکي همکارانو ته
سلامات اوسه.
مکه چې تاسو پروانه ده فروان صاحب من د ماجیرونو په پاکستان د ماجیرو په اړه باندې فروان صاحب دغه ساتي ملمنه شاګه د غفور صاحب کې څوک ته؟
بله غفور صاحب دی. بله غفور صاحب دی. بله جاوید احمد غفور
چې د خپل ماجیرو سره دیو چې بعضی ماجر سره د وطن مننه ساوې ته عادت کړځه د څه نه کومه ماجر چې دی په افغانستان کې نه د کار نه ساتنه فارمان ته وجه کار نه سګوري د غفور صاحب چې دی په کوزه موټر کې ګرځي دی د واره کابل کوټنګ ته فارسي په دغه خلک تر ماشه نه شینی خدای په نو پیځه کی تاسو مې تر اوسه په لمن کې د کله هک د شپې کارګر لګو باندې بدیږي کار نه پیدا کی په بعضی د خلک مري
وطن دوسب دا سیدا تاسې تر خبرو پوری بله تاسو مې یو پوښتنه کوله بله مهرباني
غفور صاحب وايي وای ګلته شخصي مكتبونه جوړ شوی دی ولا ډیر پرو پوسټ پوسټ دی لوړ دی زه وانه که څنګه پر جوړ شوی پیسې لري ته موټر لري دا څه په دې جوړ شوی دی دا آیا تاسو به احساس کړی چې
مو جناب وطن دوسب تعداد افغانایي چې در پشاور کار میپلن او در دنبال کار انتظار هستن هم خیلی کمتر از تعداد کسایی نیست که در کابل هستن
جلوه من واسه کورس ما گفتم که مواجهش من کارگران نشو هاو میکنه به خودمان فایده نمیکنه در نیم روزی دیگه در زمین
در پاکستان وضعیت چطور است فکر میکنید در پاکستان بهتر است شما تجربه دارین
بله بهتر است برکه گور واسون کورس این کور نیست واسه که طرف به خودمان نرد اونجا
تشکر
سی سو دیر مننه اتمی نه ده وطن دوست صاحب خیر دسیده یو شمیر خلق سیره چه استاسو خبره چه مشکلات و التووسی و ایچوک سی مشکل ونه لری بزای بل زای نزی اتمن بکو مشکل لری ایو لندی ده چه وسی نوائم لیکن یو شمیر دسی همشته چه شر کاروبار پا پاکستان کم لری کولشی چه پخپل وطن کم همه سی کاروبار ولری لیکن نغواری چه لرد شی زکه چالت عادت شویدی خیر یو بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم
السلام زاده راډی کارکون کو ته دا وصله منه وایم
سلامت اوسې مهرباني لکم زین خبرې کوي
دا ایمان سره په ټول د نوګر نه تاسو لا پېټ کیم
مهرباني مهرباني نو پښتنه یا سوال
په پاکستان د تلو ما سلی او شنه کار ته نه مجر کړو او پاسپورت هم لرم وینې چې ته واڅه ونی مونې درې درو ته واخې نو اوسه نه دا غواړم چې د خلکو پښتنه وکي چې خلکو سره سند هم یې چې سره یې بند خلک دا درې درو ضرورت نه تلو ضرورت نه کوي چې په ګلانه وګې بند کوي نو
bale sahab ډیر زیات مننه تاسو پیغام واوریدل شو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو نه د دې ټلیفون قطع شوې ده غفور صاحب اوس تاسو نوبت د وطن دوست صاحب تاسو په خبرو انتقاد درلود ویلې چې دا سینه ده او یو شمیر نور اوریدونکو مثلا حبیب الرحمن له هلمند څخه لیکلي وای پاکستان نور نه غواړي چې افغانان په خاور کې پاتشي حاجی راز محمد له کندهار لیکلي دي وای شمشتو کوم کمپ او د کوټي شورا باید نور هلته ختم شي او افغانستان ته راوستول شي کچرته پاکستان پرشتیا غواړي چې افغان مهاجر وباسي او په افغانستان کې سوله راشي اسد الله کابل څخه لیکلي وای افغانان وسالته په اوسېدو امختشوي او افغانستان حقوقي ته نابلده غوندشکاري نو وستاسو جواب سره غفور صاحب مهرباني
وطن دوست صاحب ته دا وایم چې ورور زه د هغه مهاجر زوی وم کله چې مجاهدین په افغانستان ته راغله مونږ راوخته و هغه وخت دلته کورنۍ جګړې وی هغه وخت دلته ځای په ځای پاټکونه و هغه وخت دلته هیڅ د انسانیت احترام نه وز دلته مونږ منتخب حکومت لرو دلته مثلا منتخب پولیس لرو اردو لرو هر څه لرو اول خدا چې زه په کروزین کې نه ګرځېږم خبر دار زه چې کومه خبره کوم هغه د افغانانو د درد خبره کوم اوس د وطن دوست خبره مونږ ته ښکاره معلومه شو چې ویل چلته ګاز دی او برق دی یعنی زمونږ یو شمیر زیات ماجر چې دی صرف ګاز او برق ولته نیولې دي او چې کدا 15 میلیون افغانان دلته ګاز او برق نه لري خیر ده خو چې دا څو جناب صاحبان هلته دي خو وطن دوست صاحب دا تاسې هم د ملک مونږ ته تنور ګرځولې دي هم تاسې ماجرو بچی دي چې ځان مرګ دي تربیه کیږي دلته راځي هم دا تاسې چې دلته مثلا وطن دوست صاحب وایي چې هم دا تاسې مثلا مواد مخدر کړی یا نور څه دا زمينه هم دا ته برابره کړی چې نه امنیت راشي نه حکومت پرمختګ وکړي ګوره اساس دلته دا نه دی چې دا وایي چې ولاده څو کس په سهولت کې دي یعنی دلته که تاسې په پاکستان کې دغه ماجرو د کار پیدا کولو مشکل وګوري په افغانستان کې یو تر زره زیات دی دا دی یو انسان په خپل همت پورې ماډل لري اوس وطن دوست صاحب دا بل یاد ایستل چې پرونم په سوریه کې د 15 افغانان د ایران له خوانه چې لګل شي او په شهادت ورسېدل آیا د دې ځواب ورکوونکي به څوک دي ګوره مونږ ټول اړخونو ته باید پاملرنه وکړو اوس د افغانستان د ماجر شون په نورو هیوادو کې د افغانستان په امنیت په اقتصاد باندې منفي تاثیر غورځولای دی افغانستان له بحران سره مخ کړي او دا قرباني باید کله چې د 15 میلیونه وګړي د قرباني ورکوي نو د 1.5 میلیون نور هم باید قرباني ورکړي او راشي د خپل
هیواد ته کار وکړي. ګوره دلته اوس مونږ ټوله پړه مثلا په نظام باندې اچو یا ټوله پړه به په هغه چا اچو چې دلته مهمه مسله دا ده چې یو څو خپله باید مسؤلیت احساس وکړي، په ځانګړې توګه باندې خپله ځان ته باید مسؤلیت راجي کړي چې زه مثلا زده کړه اوس دا وایي اوس د افغانستان د زده کړو نن ما یو خبر لوستو، یو افغان مسنجر جوړ کړی دی چې د نړۍ ټولو مسنجرونو ته جواب ورکوي په انټرنیټ کې. یا مثلا تاسو مونږ او تاسو دلته افغانان ګورو چې ډیر پرمختللی دي، همدغلته زده کړې کړي. اساس دا دی چې هیوادنۍ مینه کله نه وي اوس وګورئ. مونږ ته مهمه دا ده چې پنځه کاله تکلیف تیر کړو دا به ښه وي، او که نه کلونه کلونه عمرونه عمرونه تکلیف تیر کړو. که چېرته زموږ دا مهاجر ورونه راشي او پنځه کاله دلته تکلیف تیر کړي، هغه نسلونه نسلونه به چې زموږ وي هغه به یو ښه ژوند ولري، هغه به باثباته ژوند ولري، هغه به ښه اقتصاد ولري. اوس دا یو زیات شمېر مهاجرین دي، دوی ډېره زیاته پانګه لري هلته. که هغه چېرته دلته انتقال کړي، یو تر ټولو بله مهمه مسله هغه څاروان صاحب دا ده چې هلته زموږ یو شمېر مهاجرینو ډېر ښه مهارتونه زده کړي، د هغې مهارتونو په ځای اوس دلته نور خلک راځي کار کوي. که چیرته اوس دوی خپله راشي دوی ته اوس زه درته یو ساده مثال وایم. دغه څوک چې کور جوړی دی ته زیاتره د پلاستر والا چې دی پامیانه لهجه دوی سره باید خبرې وشي چې دوی پوه شي. د پلاستر والا زیاتره پیښوریان راولي وایي دوی ښه پلاستر کوي. هماغه افغانان والته زده کړي دلته دی راشي دلته دی کار وکړي. مهمه بله مسله دا ده چې هغومره قربانیان چې ورکوي دوی چهار ورځ په جیلونو کې دوی تحقیر، آیا یو تحقیر، آیا دغه یو کلمه په دې ارزي چې ته زه د لس شپې بې برخه نه یم، زه د شل شپې بې برخه یم، خو ماته دې څوک ونه وایي چې مهاجره. زه اوس په خپل هیواد کې اوسېږم، پولیس ما درناوی کوي، پولیس ما د مېرمنو درناوی دلته کوي، د کوچنیانو درناوی کوي. دا لږه ده، مهمه مسله بیا هم هماغه ته راڅرخي. که چیرته هیوادنۍ مینه وي او خلک په دې عقیده شي چې راځي خپل ملک جوړوو، له دغې حالات ځان وباسو. وګورئ د هیوادونو چې پرمختګ کړی دا داسې نه ده چې ټول خلک همدغسې په ښه ژوند کې دې ته یو تعداد خلک یو نسل چې دی هغوی تکلیف ایستلی او خپل راتلونکی یې روښانه کړی. نو وطندوست صاحب ته بیا هم زه دا وایم چې ګاز او برق مهم نه دی، مهمه دا ده چې ته څومره باوقاره ژوند وکړې په خپل هیواد.
زنده باشین جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. زین العابدین یکی از پناهنده های افغان که در پاکستان زندگی میکنه و از طریق تلفن با ما بودن. ذبیح الله شفق خبرنگار رادیو آزادی هم وضعیت را از پاکستان گزارش داد. موضوع مورد بحث ما مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان بود. این بحث البته روی صفحه فیسبوک ما ادامه داده میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را بنویسین و با دیگر کسایی که اینجا نظر دادن هم ابراز نظر بکنید. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/azadiar. حالا به پایان این برنامه زیر آسمان کبود رسیدیم.
بله اجازه غواړو، خو په یاد لری چې د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. له ټولو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل.
د بلال خدا اذان ملال یا قربانا زمامین زمادانا خیستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا
لیشان با دی سرگن شی لیشان با دی سرگن شی پخندا با در تجون شی دا توٹی توٹی قومونا دا با بیا سر پیون شی دا بلسون دی ترے تم شی لوی ملت شی لوی افغانا مامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا